افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو او ری دی ازادي راډیو دی خبري مجلې ته مو زنو ریاس نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایل دې سات په خبرونو کو. په کابل کې نن مازدیګر په 14 کې 2 تنه وژل شوي او 1 کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې ویان خالد زدران په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل د شپږمې امنیتي حوزې اړوند دارالامان په سیمه کې شوې ده. هغه ویلي چې 14 په زرنج ډوله موټر سایکل کې د انخلول شوي بم له عمل رامنځته شوی چې په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 1 بل ټپي دی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغه پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی وای په اوس وخت کې اته خبري اعلان له طالبانو سره بندیان دي. نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په زندان کې د دغو خبري اعلانو وضعیت اندېښنه لري. د اعلامیې له مخې د ننګرهار ولایت خبري اعلان فقیر محمد فقیر زی او جان محمد صالح، د کونړ خبریال پرویز سرګند، د کندوز ولایت خبریال حسیب حساس، د کندهار ولایت خبریالان عطاالله عمر او شمس الله عمری، د زابل ولایت خبریال محبوب حکیمی او د اروزګان ولایت خبریال شاه محمود هم درد له طالبانو سره بندیان دي. نوی دغه راز ویل چې تر اوسه دغه خبریالانو د زندانی کېدو دلایل نه دي روښانه شوي او د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د نوی دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي. خو نوی ویلي چې د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په تاریخ ټول ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمر 12 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 5 ولایتونو او اروزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني 2 هېوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس لمنځه نه ده تللی. د روان 2023 میلادي کال له پیل راهیسې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ 5 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هېواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یوې نوې څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولې او تخفیف کړي او پر سولېزو لارینو نوې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو حاضرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناختي نړولې دي. امنیسټي انټرنیشنل د ایران په 10 ولایتونو کې د 6 ډیر شوهو کورنۍ وضعیت څېړلې چې په وروستیو میاشتو کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا بشري حقونه نقض شوي دي. په هغو اعتراضونو کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د ایران د امنیتي ځواکونو په توقیف کې 22 کلنې مهسا امینی د مړینې په غبرګون کې پیل شوي، په 10 کسان وژل شوي او 10 نور نیول شوي دي. زبیح الله شاهزاد په جنوبی کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 2 کلن شاهزاد چې د ازادي راډیو سپورتي خبریال هم دی وتوانې چې د 12 سیمټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې نړیوال اتلولي خپله کړې ماته ورکړي او د سرو زرو مډال خپل کړي. شاهزاد مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپله کړې او د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې غړی دی. ازادي راډیو او ریا وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر زامنګړی استاذ حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د 2 متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د 4 دی او کتون کې نظر اخیستی.
اندازه‌گیری چې د اوبو شو دا و کودل چې و هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکاره کوي.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولۍ او قونسلګرۍ د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کړکېش ته رسیدنه به د طرحګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي.
او د میندې چودلې لکابل زما دواړه لاس دواړه په خیمه دي لاس ورکړل څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې او مغیره سنه می ژوند ډیر ستونزو سره ده.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د اورښتونو له امله له غرو ښویېدلو ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بیرته پرانیست.
ولسوالۍ منډو په څه د 15 د اوزي مشران من وغوښتل مو چې اوزي باندې تقسیم کړي دا سړک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي.
مشهور افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په دی اویا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه همکاران د نوموړي مړینې لویه ضایع بولي. افغان ممثل او د تیاتر لوبغاړی ممنون مقصودی وای
کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او ریکارډنګ په جریان کې کاوه واقعا د ټولو لپاره یو الګو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر زنګړی استاد او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو مندلج د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. هغه دا خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند لسینه حقابه په منظم ډول ورکړل شي. نور جزئیات دې امید ظاهر مل پرپورت کوي.
د هلمند پسین کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دزګات څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استاد او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای دوی ته معلومه شوې چې د هلمند پسین کې د اوبو کچا کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر ولیکل د لیګل شوی او کارپوهانو د مشاهده لمخې چې د هراوت دزګای لیدلې او اندازه کړي د 1302 کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال 20 کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له د هراوت دزګا څخه د ایراني پلاوی لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبت نه خبرلري. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریخدو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له د هراوت دزګا څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلې. له 1905 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1905 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لیکلاسیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند له سینده 840 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروستیو کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پریښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سین اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان بند کې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
و امرید چې په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر او د هیواد لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمی قومی وای د دې هیواد یو پلاوی افغانستان ته سفر وروسته تایید کړی چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه له نورمال حالت انټیره ده. خو دا ټینګار کوي چې له دې سره سره باید افغانستان د 1905 کال د معاهدې پر بنسټ ایران ته یوه اندازه اوبه ورپرېږدي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله سدید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې له نورمال حالت د اوبو د کچې له ټیټوالي سره سره آیا ممکنه ده چې افغانستان د ایران حقابه ورکړي؟
اخرنی مطالعات چې وشو اندازه‌گیری چې د اوبو وشو دا وښودله چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبه کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکارا کوي او دا په دې معنا دی چې یو استثنایی حالات په دې منطقه کې ده او د وچکالی له کبله او دا په د المنت د تړون په اساس دی ولسم ماده په اساس باید د کمیسرانو فوق العاده غونډه راټول شي او دوی به په دې هغه خبرې وکړي چې په دا حالت کې کوم حل لارې موندل شي. متاسفانه په دغه حالت چې ایرانیانو ټینګار کوي متاسفانه د طبیعي او اقلیمي دلایلو په نظر کې نیولو دا مشکل دی او دا ناممکن بیخي دی چې ایران ته اوبه ورسیږي. ګورې د دغه اندازهګیري په اساس ایران حقابه له یو متر مکعب فی ثانیه لږ کیږي او دا په دې معنی چې که افغانستان و غاریان تا اوبه لکجکین ایران تا خوشی که دا کسل واریم دیر اوبه خوشی که دا متاسفانه دا اوبه لاره که زایی که گی او ایران تا بیخی نرسی گی. نو دا د تخنیکی او د طبیعی عوامل لکبل دا ممکن نده.
د دې لپاره چې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه لانجه بالاخره ختم شي یو حقوقی او منطقی حل لاره څه ده؟
معقوله به دا وي چې د کمیسارانو په غونډه کې باید د یو دراز مدت حل لارې چې هغه دوه شیان دي. یو دا دی چې لکه پخوا د وړکۍ او کوچنۍ حقابه چې د ایران هم کېږي دا باید د ژمي په موسم کې چې کله اوبه د سیند د هلمند سیند بیرته اوبه ورتیږي باید ورکړل شي. او دویم معقوله لاره دا ده چې دوی باید په یو دراز مدت حل لاره چې په دغسې حالاتو کې خاص حالاتو د وچکالۍ په موسم کې اوبه حداقل د څښاک لپاره سیستان نیمروز او د هلمند هغه لندنۍ ولسوالیو ته ورسیږي دا باید په یو پایپ لاین کې کیږي او دغه پایپ لاین چې اوبه له کجکینه واخلي او تر سیستانه پورې وغځیږي باید دغه پروژه په باره کې باید دوی بحث وکړي او نظرونه لاتور کړي. دا ډېر مهمه خبره ده ځکه چې د وچکالي په سږ کال نه ختمیږي. د وچکالي کېدای شي چې راتلونکي کې هم شدید شي هم تکرار یې ډېر شي.
ایران وایي کله چې له افغانستانه دغه هیواد ته حقابه نه ورکول کیږي نو له افغانستان سره په سرحد کې ځینې سیمې په دې هیواد کې خالی کیږي لاستوګنې او دا د ایران امنیت ته تهدید دی. که د افغانستان په اړه فکر وکړو که دا اوبه ایران ته حتی ورخوشې هم شي او ستاسو په خبره ایران ته ونه رسیږي او افغانستان کې وچکالي رامنځته شي دا مسله افغانستان ته څونه ستونزه جوړولی شي؟
ګورې د خلکو مهاجرت د اقلیمي بدلون له کبله یو نوی شی نه ده. دا په دې منطقه کې د پخوا نه موجود و او په عموم په ساحه کې هم په موږ د افغانستان په بادغیس ولایت کې ډېر خلک اوس هرات کې اوسیږي. نو دا یو منطقوي مشکل دی او یو منطقوي حل لارې ورته نیاز ده. دا په دې هم نه شي کېدای چې ایران یوازې افغانستان ګرم وکړي چې افغانستان د خلکو د مهاجرت سبب شوی دی په سیستان کې. دا یو تغییر اقلیم وچکالي شدت دی چې په دغه منطقه کې متاسفانه خلک ځورولې دي او دغه یو حل لارې دا ده چې دواړه هیوادونه په دغه باره کې باید بحث وکړي چې څنګه کېدای شي چې حداقل د څښاک لپاره اوبه خلکو ته اوبه برابر کړي. باید د اوبو د حقابې موضوع باید له سیاسي چوکات نه وویستل شي او د تخصصي چوکات نه چې په معاهده کې ورباندې خبرې شوې دي د کمیسارانو په سطحه باید ورباندې خبرې وشي او حل لارې ولټول شي.
له افغانستان د ایران د حقابې د غوښتنې په اړه د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله اسدي سره مرکه وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ له ادارې نه له د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د دغو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې خپل عزیزان سمدستي ورخوشې کړي. نای نن دی ویلا می خبرول سره ویلی د اتو خبر اعلان نه نیول لنی ولو دوه ونې تیر شوی خو تر اوسه پوری پر دوی لګول شوی تورونه معلوم نه دی او دوی به برخلیک دي نو تفصیل په دې رپورت کې
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبه پورس دی ویلامي خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبري اعلانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کې دوه غوښتنه کوي د نه د اعلامي پر بنسټ په تیر دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لاس خبري اعلان نیول شوی د ادارې ویلي چې د خبري اعلان وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبري اعلان او لرسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ بیره رامنځته کړي د نای مسؤل ظریف کریمی ازادۍ رادیو ته ویل تر اوسه پر نیول شویو خبري اعلان لګول شوی تور نه دی مشخص شوی
په تیرو دوه اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو د دوه اونیو په تیریدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ رادیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري
زما کورنۍ زما مور او پلار په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېروو سخت مو په ورور باندې زړه ختلی هیله کوم موږ په ژوندونه باندې مه وژنئ پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ رادیو ته ویل ورورې دولس ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حسرس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و ان د خبرو کولو توانې نه درلود
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوه اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا سالی په ننګرهار پرویز څرګند په کونړ حسیب حساس په کندوز عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي
د افغانستان آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه د هغې لامی جزئیات مو واورېدل چې وایي په اوس وخت کې اته خبري اعلان له طالبانو سره بندیان دي او د هغوی د وضعیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده دغه ورځ د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي چې ویل کېږي پرون نیول شوي وو له څو ساعته توقیف وروسته بېرته خوشې شوي دي د دې غورځنګ غړي ادا کوي چې دغه ښځې تېره شپه وروسته له هغې طالبانو لخوا ونیول شوي او تاوتریخوالی ورسره وشو چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې خو د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویاند د دغو ښځو د نیولو موضوع رد کړه د افغانستان د پخوانی حکومت سیاسي استازولۍ او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې د افغانستان کړکېچ ته نه رسیدنه بلې ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډېر کړي د خبرداری په ناروې کې د افغانستان د مخکنی جمهوري حکومت سفیر او د شورا غړي یوسف غفور زی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورکړ ورسره په افغانستان کې د ترهګرۍ زبریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو اغېزمن شوي کسان هم د خپل ژوند ترخې انکسې کوي
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو ته غوره درناوی وي.
متاسفانه وضعیت کلی
له بده مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتي، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخه ډېر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونه شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
جدي بشتر خواهد شد.
له دې سره هم مهاله د افغانستان د پخواني جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویاند غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنی دو مخ کې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری وو په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو دمین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړله. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلې مغیر سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولو چې ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوی ته حیران یم. اوس د اماراتو حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو مشر کړی.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګ برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګ برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حده اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم، چیرته لاړه شم او څه ډول خپل ژوند مخکې اوسم؟
روزګار پیش ببرم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځ ونوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوري. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار تیرش په دې ورپېښ ناروغۍ له امله د شاوخوا اویا کلونو په عمر مړ شو. د عبدالاحمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لویه ضایعه بولي. نور جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري چې د خاکسار د فلم د یوې صحنې په غږ پیلېږي.
گل محمد جان را کیا پس کی هر کس دمی روزگار زندگی خود خلق کرد. ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی شد. یه را شکر تو نمیدیم
دا غد نور ده تل لپار خموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه دا افغانستان دا تیاتر او سینما و مشهوره او پیجندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او تلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په ژړغوني غږ وویل:
استاد الاو بخی تقریبا یو اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړو ګرځېده، کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه ویل پلار تیر شپه د کابل په یو ځای روغتون کې سا ورکړه. پخپله عبدالرحمت خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلو چې د ملا ډیسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالرحمت خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالرحمت خاکسار له نیمې پیړۍ ډیر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځوري نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندی زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه، واقعا د ټول لپاره یو الګو. د ډیر خوار انسانو، د ډیر بیچاره او غریب انسانو چې واقعا په ژوندون کې ډیر لږ د خوشبختۍ احساس کړی.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي ښاغلي خاکسار له تمثیل سره بې کچې مینه درلوده او هر وخت به دوی ته خپله دا مینه څرګندوله. ښاغلي مدقیق د هغه فلمونو په اړه چې ارواښاد خاکسار پکې رول لوبولی دی ازادي راډیو ته وویل.
ډیر مشهور سریال دی میراک په نومو، په نور فلمونو کې د تردید، ګل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه او نور غټو وړو فلمونو کې کار کړی دی.
عبدالرحمت خاکسار د میرک په نوم سیریال کې ډیر بریالی ولوبید او د همدې سیریال له لارې ډیر مشهور هم شو.
روسیه زرسن سفید از یادت نره، برای من گوتکتار گلابی هم بیاری که از یادت نره. خوب
خواه ماما جان،
بهای به خدا،
به مال خدا،
بگرد به خدا، به خدا اسپردیمت بچه
لا. افغان خبریالانو د ملاتړ ادارې نه په ګډون په ټولنیزو رسنیو کې لیکوالو، فرهنګیانو، ځوانانو او د ارواښاد عبدالرحمت خاکسار مینوالو د نوموړي پر مړینه خواشینی ښودلې او هغه د تمثیل په ډګر کې نه تکرارېدونکې څیره بللې. عبدالرحمت خاکسار افغان تکړه ممثل او کومیډین په 1434 هجري شمسي کې د کابل په شاه شهید کې نړۍ ته سترګې وغړولې. خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په استاد بیتاب ښوونځي کې وکړې او منځنۍ یا د لیسې دورې د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې تیر کړه. نوموړی چې ښوونکی هم و، تیر شپې د 18 کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د ورښتونو له امله له غرو ښویېدلو، ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بېرته پرانیست. د اوسیدون یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نور چارواکو یا نورو ادارو ته په تمه نه شوی کېدی، بل ستونزې ډېرې وې. نو له خپله یې د دغه سړک د رغولو لپاره مټې را بډ وهلې. تفصیل په دې رپورټ کې.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې یو غرنۍ ولسوالۍ منډول ځایي اوسیدونکي وایي څه باندې دوه میاشتې وړاندې په یاده ولسوالۍ کې د شدید باران اورښت په وجه ویجاړونکي سیلابونه راوتلي وو چې د نورو ورانیو سربیره د منډول او دواب ولسوالیو ترمنځ 9 کیلومتره سرک نړولی وو، له تیګو او خټو یې هم ډک کړی وو. د دوی په وینا چې د سرک بندېدو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، د ولس او حکومت په ګټو هڅو 13 ورځ بیرته پرانیستل شو او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل
هغه 15 لک روپۍ باندې چې موږ ټیکه ورکړی و هغه کارونه خلاص شوي دي. هغې نه وروسته چې کوم سیلابونه راغلي وو نو تقریبا 1 کیلومتره سرک تخریب کړی و، د خوړنو وتلي و. هغې کې بیا موږ داسې چل وکړو چې ولسوالۍ منډول په 15 وزیر یا وزیر مشران موږ وغوښتل وایي چې هغوی باندې تقسیم کړي دا سرک، تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي او ټول ولسونه بد پاتې دي. نو هغوی کلي په 15 بیا تقسیم کړه چې د دې محنت او نتیجه کې اوس انشاءالله زموږ منډول عمومي سرک بالکل آزاد شوی دی.
هغه وایي که څه هم چې د منډول او دواب عمومي سرک د ترافیکو پر مخ پرانستل شو، خو په یاد ولسوالۍ کې نور ګڼ فرعي سرکونه لا اوس هم بند دي او لاملی ولسونه ستونزې ګالي.
البته د فرعي سرکونه د باندولو انیش سنا سره د ګمتا دري دغه په خپل حال داسې چې سیلابونو خراب کړي تخریب کړي دغه د پات دي او بر چپیدره کې هم د سرک نه لرو نو بر طرف کې هم داسې مازله پات دي.
د تیر جوزا میاشتې په اخیری شپو ورځو کې د نورستان په لویدیځو درې ولسوالیو منډول دواب او نورګرام کې د شدید باران اورخت لاملا سیلابونه راووتل چې له نورو زیاتې د منډول ولسوالی وځپله. د کوراج روختي مرکز ته وبننه وتی او د شاوخوا 3 میلیونو افغانیو درمل او نور وسایل یوړل. ویالي سربندونه او سرکونه یې ویجاړ کړل خو تر اوسه سیلاب ځپلو سره چا مرسته نه ده کړې.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث اوري چې په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژل کېدو موضوع ته ځانګړی شوی خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. کابل کې نن مازیګر په 14 کې دوه تنه وژل شوی او یو کس ټپي شوی دی. د کابل لپاره د طالبانو د امنی قومندانې ویان خالص دران دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې 14 د کابل شپږ امنیتي حوزې اړوند دارالامن په سیمه کې شوی. هغه ویلي 14 په زرین ډول موټر سایکل کې دی نښلول شوی بم له امله رامنځته شوی دی. تر اوسه پورې چا یو کومې ډلې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي په اوس وخت کې اته خبریالان له طالبانو سره بندیان دي. نه یې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره په زندان کې د دغو خبریالانو وضعیت اندېښنه ښودلې او د هغوی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د نه یې د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو له دې مخکې ټینګار کړی چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي خو نه یې ویلي. د دوی موندنې ښیي چې په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نن د افغانستان په 23 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 5 کلونو کم عمر یولسو میلیونو ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل د شمالي حوزې په 5 ولایتونو او همدارنګه اروزګان کې به دغه کمپاین یوه اونۍ وروسته پیل شي. د بخن نړیوال سازمان امنیسی انټرنیشنل له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هېواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغې ډلې نن په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولی او توقیف کړی او پر سولیزو لاریونو یې سخت محدودیتونه وضع کړي دي. ذبیح الله شهزاد په جنوبي کوریا کې د سختو شیانو د ماتولو لپاره د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګاټه. 2 کلن شهزاد چې د ازادي راډیو سپورټي خبریال هم دی وتوانی چې د 1200 سیمټي تختو په ماتولو سره خپل کوریایي رقیب ته چې څو ځلې نړیواله اتلولي خپله کړې ماته ورکړي. شهزاد چې د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړی دی له دې مخکې په کابل کې د تکواندو سیالیو اتلولي هم خپله کړې وه.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دو کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. دغو کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او له اړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وقت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې واکسیناتوران وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وې. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولای شي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثر کوي؟ په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لږ تر لږه د دوه ادارو کارکونکو ول چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لمړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې په ځانګړي توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودې او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ قدر لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو مرما او اوریدونکو ته وړاندې کوم. دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بس کې موږ ویلای شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او درهزنو مالی علاقه مندی وي، او په دې څنګه کې مطمئنن د افراطي ډلو د غلط پوهې پر بنیاد او مطمئنن د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دی چې د ډېرو داسې حقایقونه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واقعه. دا چې ملت به څومره په دې برخه کې سره ولرلی شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنه ملت به دومره صحیح رول ونشي لوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تری او هدا پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه د انواع موثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت ته راړلی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په څنګ کې پاتې راغلی.
او کور ودان سیدي صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا همدا د دوشنبې په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې پاتې وسو ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی، اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشي، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو په نخښه کې؟
سلامونه درنښت. لپاره د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکو وسته، بلکې په تیر څلور کلونو کې تل په نخښه شوی دی، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نخښه کړی دي تل هغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کوي، په افغانستان کې په تیر څلوېښت کلونو کې ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یادې هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خدا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي بشری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که هغه مثلا ما پاکان وي، که هغه په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواه کې دغه نړیوالې موسسې چې دي دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګدا او بلمرغه داسې بدمرغه جګړه کوي او یو وات کی وی اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګه متاسفانه ده، پاکستان وی هم په څیر هیوادونه هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې
د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او دغه هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت د یو قوم راتلونکی نسل له دغه بدمرغۍ ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونو خلک ژغوري چې هلته خلک په نشه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نورو صحي برخو کې په ځانګړې توګه، نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه د نورې قاعدې موسې غړي چې په بېلابېلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، خو بېلابېل ډول د ذهنیت سازي کېږي، نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې.
څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا پخوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده، اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه د افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامه غزا افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکونکو هدف ګرځي؟
ګوره په لوی انزور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه د پښتنو را مسته کیږي چې اوس په طالبان قدرت کې دي، نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هر برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډول دا و چې قدرت نیول لري په سر کې څوک آسان دي یا مشران دي، هغه ممکن وغواړي چې دغه وضعیت او دغه واکمنۍ ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې دوی خپل وسلوال یا دوی خپل هغه جنګیالي روزلې دي په تیرو شلو پنځه ویشو دېرشو کلونو کې، څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی، په کومو کمپونو کې چې هغه روزول شوی دي او په کومه عقیده چې هغه روزل شوی دي، دا قدرت ته د رسېدو سره سم د یو عقیده نه ده بدله شوې، نه د یو عقیده بدلولی شي. په لاندې خطونو کې کلومی او دوم او درېم سطح یا کچه باندې چې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د ده په رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د ده په رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه کشمیر چې دی، دا تر اویاو اتیاو فیصدو دی، ځکه هغه د لاندې کچې طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلی دی، یو د طالبان امریکایانو سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړه خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوي دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپل همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بېلې دي چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکونکي باید په نښه شي. بېلې دي چې یو ته دا وویل چې یو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن یو ته دا وویل چې دا کار مه کوئ، دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هېواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی د دې اکوي، یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي او هغه بیا د رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودرېږي. کله چې ولس یو نظام سمي ولاړ، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغه شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی، نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترسره دلی فعالیت کوي. یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور به دیواله وي، حتی د نور په وړاندې د فعالیت د لپاره یو څوک پناه ته اړتیا لري، نور ترسره ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته
کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي نو بیا الته نور فعالیتونه پیلېږي، الته تمدن راځي، الته فرهنګ راځي، الته د زده کړو مسایل راځي، الته صحي مسایل راځي، الته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې الته عادي ژوند پیل شي نور ډلې بیا فعالیت نشي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د یو عادي فضا رامنځته کولو لپاره فعالیت وکړي هغه په نښه کېږي او هلته په افغانستان کې نن هلته کېږي.
تاسو د خبرو نه چور که زه راواخلم، داسې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنگیالي چې ستاسو په نظر اویا 80% دي هغه شامل دي. راځي سیدی صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لګزر خبرې وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پیل شو، پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطي روحي سره دغه واکسیناتور وژني چې موږ تاسو عملاً پیښي هم ولیدل چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم 3 تنه واکسیناتوران چې خزي هم پکې وي. څه کول په کار دي ترڅو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی واجبات څخه په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف او مهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ما ته بل څه نه پاتې کیږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کوم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانی جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کیږي چې چیرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکوو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نه ځای. معنا یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی یو ګوند او د یو حرکت یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبری او افقي رهبری وسطي او لاندې بیا صفوف چې هغه ته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشت نه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملاً ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین نه بل تعبیر اخلي هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي او مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا سره چې هغه موټر دی، دا سره چې هغه کارمند دی، دا سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ما ته مخکې ویډیو پراته ده چې هغه ته د خزو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه وی دا دروغ دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پراته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تاثیر لري او مطمئنا د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد
په
خدمت لپاره څوک کار معنی اجازه دا حرام کار دی او د الله تعالی په ژوند مؤاخذه ور دی او ان شاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د دې زمونږ ټولنه د دې مشکلات سره مواجهه
کور ودان. آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې کوي، همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل ورته مثلا بشري بنسټونه دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کیږي. یو طرف ته مثلا د خزینه کارکونکو په کار بندیز لګیدلی چې د هم یو څه دغه بنسټونو کارونه پڅکړي دي. بل ورته مثلا منابع کم دي، پیسې کمی سوي دي. بل ورته کارکونکو پنهخه کیږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور خي چې 8 کسان د خیریه بنسټونو کارکونکو په 2 کلونو کې وژل شوی چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر خګنی چارې بنورې هم متاثر کی دا ډول پیخي؟
لپاره د مرګ په دې کې هیڅ شک نشته چې راتلونکي کې به هم د شېفګنې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثر کی، ځکه چې طالبانو چې کوم دریز د تر اوسه په تیر 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغه چې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بیلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوی ده، زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړي توګه د ویان ته د ویلا مجاهد مې څو وارې دغه توجیه کړی ده. څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تیرو 6 کلونو کې د خپل جنګیالو ته څه ډول چې د ذهنیت ورکړی دی، د اوس ناڅاپه نشي کولی چې دغسې کړنې وکړي، دغسې څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنی چې په تیرو 6 کلونو کې کله چې د خپلو جنګیالو ته دا ویلي وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنی چې په تیرو 6 کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړی دي، په هر نوم چې هغه جنگ کړی دی، همدغه څه دروازه ورته ویلي دي، خپل خلک هم دا څه غولولي دي. دا د ځن اعتراف دی، دی تاسو د نورو پر رسنیو په شیف کې دی دغه دلایل پاتل چې د دې د خپل هغه لوړ پورت چې فوري جنگیالو یو د د بغاوت مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي دا دی وینا ده. نو دا په دې معنی چې په ټولو مسایلو کې هم دا چې خپل خلک په دروازه جنگولي دي، خلک غولولي دي، او د پردو د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول واکمنی کوي، د انجینر د مکاتب دروازه بندې، د میرمنو د کار مخنیوي سره د نارینه او په جامه کې د پکړو وړو کې د روپ د کاری محیط کې د سخت مداخله ده په دولت کې، یا د دولت په وای د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبی فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کوم اړیکې چې دی په خپل د دې باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نشي. د نړیوالو ترهګر سره د دې اړیکې ډېر ښکار دي. الزاوري ورن کیږي هغه د خپل د پاکستان او د ټي ټي پی ترمنځ دیمند ګلی ټوپ کوي. د دې
بل آزاد سپ کله په د بشري مرستو باندې تم شو او څه کول په کار دي چې افغانستان ته بشري مرستې را جلب شي، ځکه دا غوښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کرنی چې دی دغه کرنی هم دې تر اعظم دا د دې لامل سوی دی چې د دې او د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، تبي خبره ده چې د نړیوالې ادارې د مرستندو ادارې چې د ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي او خلکو باندې خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل دې تر اصله مزه دا مهم موارد دي، او دا دې باید سوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې د خپل فعالیتونو باندې لسره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې په یو باندې بندیز ولګېدلې، نو هغه څو واره ولته د خپل فعالیت باندې لسره غور کوي، او یا بل هیواد د باندې لکوم بل هیواد د همسایه هیواد باندې فعالیت وکړي. چې څنګه سفرې ما خبره لا د کسوی نه ده چې د خپل فعالیت په مر شکل چې د تر اوسه ادامه ورکړي، ادامه ورکوي کبه خپل فعالیت یا ځندوي یا به کموي. نو لهذا دغه طالبانو کړو ته په کتار د دې حکومت ولې ته په کتو د نړیوالو مرستندوی ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دی یو ته په کتو او دی او همدارنګ د نړیوالو د سیګار راپور لمخې کله هم چې د جمهوریت د نظام په حق لبانې راپورونه خبره کړې دي، نو طالبانو ډېر هرکلای کړلای. نو دوی په وړاندې کوم راپورونه خبره سوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه 30 میلیونه کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبان تر واکمنه لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې زی نو تر ډیره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کیږي یا استعمالیږي چې ډیره برخه یې بیرته طالبان ته چې دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث سوي دي او د دې باعث کیږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده هغه به اغېزمنه شي یا په منفي اغېز وکړي او خلک به بدبختانه که اوس نوي شمېره دي دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو دا ویره خورا ډېره ده چې دغه دا مرستې به خورا ډېرې هغه سي منفي تاثیر به پروکي او خلک به د خلکو شمېر بدل د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي د هغو شمېر کې به خورا ډېر اضافه وه.
کور ودان آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځئ چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول په کار دي اوس، خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل څه باندې 9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پرله پسې ښودل کېږي، که څه هم طالبان بیا دغه شمېرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګلې یا خراب نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي؟ طالبان کومه تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپل مرستې کمې نه کړي؟ ځکه دبليو اف پی تازه ویلي چې 8 لکه کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمېر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي، یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوي وسي؟
مننه. د مرستو کمیدل ثابت خبر ده چې د پاسه 1 میلیارد ډالر چې باید د مجموعی نه نور هم شوی 1 میلیارد ډالر کمیږي، چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطح علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي او دا هغه پسند کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي، هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکتب مکاتب خلاص کړي، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې موږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، منګه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دی هم چې یو شمیرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناق وکړي. یعنی دوی سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دوی ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دینه وانوړي؟ په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت به هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. هلته طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او تر دې را ده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی. خو موږ هم دي خو مخالف ناست یو،
افغانستان ته مرستې را جلب سي، د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنې په تېرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې، لیکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي د دې سارې په تېر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي. او د دې لپاره چې څه په کار دی، د افغانانو هغه ډای شي کولا چې په نورو هیوادونو کې اوسي یا په ځانګړي توګه په غرب کې اوسي، د همدغه ادارو سره چې نړیواله مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیل هیوادونو څخه د مرستې راټولوي او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسوي. د دې سره باید خبرې وشي په متواصل ډول او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي همدا خلک چې په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه بیوزله کسان یا ټول افغانان بیوزله دي هغه حالت داسې وزمینه مساعده کی چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبي امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. درېم بحث دا چې ټول بحث به د طالب تور کړي تر څو پرې چې طالب په واکمنۍ کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي. هغه یوازې دغه بشري مسلو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولي د نن داخلي مشروعیت ترلاسه نه کړي د نړۍ سره د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کړي نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دا دی چې طالب باید تغیر ومومي. طالب کې تغیر راځي نو تر هغه پورې به په دغسې مسایلو کې د پام وړ تغیرات ونه لیدل شي بدبختانه.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اورېدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون له استاد نجیب الله آزاد نه ډېره مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت څوک مسلون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.